السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې طالب چارواکي وایي د هیچ چا په استازیتوب له پاکستاني طالبانو سره خبرې مخته نه وړي، بلکې یوازې د دې ډلې او د پاکستان د حکومت ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړې ده.
طالبانو جواب راکړی چې موږ خبرې کوو، تاسو سم وایئ، پخوانی خبره خلاصه ده.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار روچی وی پاکستانی رسنۍ ته ویلي په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوی په استازولۍ له پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرې کوي. یو شمېر متقاعدین وایي له میاشتو یې د تقاعد تنخواوې نه دي ترلاسه کړي.
دوه کال کېږي ما تقاعد کړی دی او پیلم ما خپل دا حقه حقوق دي چې باید ما ته راکړي، مګر پیسې تر اوسه نه راکوي.
په یو تفصیلي راپور کې مو له افغانستانه د کډوالۍ بهیر ته کتنه کړې ده. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په اروپا کې د کورونا نویو بندیزونو ځینو سیمو کې د خلکو غوسه راپارولې ده. د خبرونه زنو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو ستاسو د ورکو شو عزیزانو اونیزه خبرونه مه هیروي، خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کوو.
افغان طالبان وای د پاکستانی طالبانو او اسلام آباد ترمنځ په خبرو کې د هیچا استازیتوب نه کوي. طالبان وای چې د ننګرهار هوایي ډګر ته الوتنې بیا پیل شوي دي. د ایران پر یوه هوایي شرکت انټرنیټي حمله شوي. افغان طالبان وای د پاکستانی طالبانو او اسلام آباد ترمنځ په خبرو کې د چا استازیتوب نه کوي. دا په اصل کې ده چې د پاکستان د صدر اعظم امنیتي سلاکار مویید یوسف له جیو نیو سره په مرکه کې ویلي له پاکستانی طالبانو سره د روغې جوړې خبرې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په مرسته پیل شوي.
طالبانو جواب راکړی چې موږ خبرې کوو، تاسو سم وایئ، پخوانی خبره خلاصه ده، موږ به د دوی هغه ډول ساتنه ونه کړو. افغان طالبان وایي موږ هغوی سره خبرې کوو او ډیره هڅه کوو. تر اوسه د مخامخ خبرو اړتیا نشته، کله چې اړتیا شوه بیا بګور.
خود طالبان یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دوی منځګړي دي خو د هیچا استازولي نه کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیره میاشت د ترکیې ټي ار ټي ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي وو حکومت د پاکستاني طالبانو له تحریک سره دروغې جوړې د پروسې د برخې په توګه په خبرو بوختي. د پاکستاني طالبانو د تحریک غنو سرچینو ویلي وو چې دوی د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د مذاکرو د یو شرط په توګه د دوی ځینې بندیان خوشي کړي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو چارواکي وایي له شل کلن ځنډ وروسته نن بیرته دغه ولایت ته ملکي الوتنې پیل شوې. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر نن په یو ټویټ کې ویلي چې د جلال آباد هوایي ډګر ته نن له ایران څخه یوه الوتکه چې بشري مرستې پکې بار وي ورسېده. تر دې مخکې د ننګرهار امنیه قومندان مولوي ندا محمد ندیم پرون ویلي وو چې دغه هوایي ډګر د الوتنو لپاره پوره چمتو کړای شوی دی. تر دې مخکې د ننګرهار له هوایي ډګر څخه یوازې پوځي الوتنې کېدې. د ننګرهار فعالانو په ټولنیزو شبکو کې د دې تازه پرمختګ هر کلی کړی دی. څه باندې دوه لکه افغان ښوونکو له روان بشري بحران څخه د وتلو لپاره کورنیو او بهرنیو ادارو ته په یوه لیک کې د مالي مرستې غوښتنه کړې ده. ښوونکو په دغه لیک کې د طالبانو له حکومت او نړیوالو مؤسسو غوښتي چې په اوسنیو سختو او حساسو شرایطو کې دوی ته معاش ورکړي. په لیک کې ویل شوي چې چارواکي باید د تعلیمي نظام د سقوط د مخنیوي لپاره نیک او جدي ګامونه واخلي. په همدې حال کې پرون د طالبانو د مالي وزارت اعلان وکړ چې ټولو دولتي کارکونکو ته به د درویو میاشتو پاتې معاش پر یوه ځای ورکړل سي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د ماهان په نوم د ایران خصوصي هوایي شرکت نن خبر ورکړی چې یوه سایبري یا انټرنیټي حمله یې شنډه کړې ده. راپورونه وایي په ایران کې د ماهان هوایي شرکت مشتریانو له هغې ډلې چې ځانونه هوشیاران وطن بولي یو لیکلی پیغام ترلاسه کړی و. په دغه پیغام کې پر هوایي شرکت د سایبري حملې ادعا شوې او ویل سوي دا حمله ځکه سوي چې دغه هوایي شرکت د ایران له سپایي پاسداران انقلاب ځواک سره اړیکې لري. ماهان هوایي شرکت وایي چې کومه الوتنه یې اغېزمنه شوې نه ده، خو ویبسایټ یې سویدای. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت په 2011 میلادي کال کې پر ماهان هوایي شرکت د سپایي پاسداران قدس وقته د مالی مادي او تخنیکی ملاتړ برابرولو په تور بندیز لګولې وو. د خزانه وزارت دا تور هم لګولې وو چې ماهان هوایي شرکت د لبنان حزب الله ډلې ته وسلې مواد او پرسنل انتقال کړي دي. په روسیه کې له پرون راهیسې په کورونا وایرس د 1225 کسانو مړینه ثبت شوې چې تقریبا د ریکارډ تر سرحده لوړ شمیر ګڼل کیږي. دا څلورمه پرله پسې ورځ ده چې په روسیه کې په کورونا وایرس د ډیرو کسانو مړینه ثبتیږي. په روسیه پراخ انتقادونه کیږي چې د کورونا وبا د عواقبو د کم اهمیت ښولو لپاره د کورونا وایرس په شمیرو کې احتمالا لاسوهنه کوي. د روسیې په ارقامو کې د اوکراین کریمیا سیمه هم شامله ده چې مسکو له 2014 کال راهیسې ورباندې ولکه ټینګه کړې ده. په روسیه کې نن یکشنبه د کورونا وایرس 16,901 مثبتې پیښې ثبت شوې دي او راپورونه وایي چې سوډان منلی لرې کړای سوی صدراعظم عبدالله همدوک بیرته پر دنده وګماري. دا اقدام وروسته تر دې کیږي چې د اکتوبر میاشت د 15 نیټې تر کودتا وروسته د څو اونیو لپاره ناکراري روانه وه. دا د اومه ګوند مشر فضل الله برما ناصر ویلي د حکومت او پوځ استازو دا هم منلی چې تر کودتا وروسته نیول سوي چارواکي او سیاستوال خوشي سي. د ناصر په وینا د موافقې له مخې به پخوانی صدراعظم عبدالله همدوک د یوه ټیکنوکرات حکومت مشري کوي او د دې موافقې په اړه به وروسته اعلامیه ورکړل سي. تر دې مخکې د فعالانو ډلو د سوډان له پوځ څخه غوښتنه کوله چې له ټولو سیاسي بنسټونو ځانونه لرې وساتي. تر کودتا وروسته همدوک په کور کې نظر بند وو.
ازادي رادیو اوریدل خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. طالب چارواکي وایي د هیچا استازیتوب له پاکستاني طالبانو سره خبري مخته نه وړي، بلکې یوازې د دې ډلې او د پاکستان د حکومت ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړې ده. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته ورسره له هغې وکړه چې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار یوې پاکستاني رسنۍ ته ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوی په استازولۍ له پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرې کوي. د ترسره شوو خبرو په نتیجه کې د دواړو لورو ترمنځ یو لنډمهاله اوربند ټینګ شوی چې د دسمبر تر 9 پورې به دوام کوي. نور جزئیات په دې رپورت کې اورئ.
د طالبانو حکومت وایي د پاکستانی چارواکو دا څرګندونې په غوڅ ډول ردوي چې ګوند دوی د پاکستانی دولت په استازولۍ له پاکستانی طالبانو سره خبرې کوي. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرسیال او دوی ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی منځګړي دي او د هیچا استازولي نه کوي.
موږ استازولي کم نه کوو. موږ دغه د پاکستاني حکومت ترمنځ منځګړتوب کړي او د دوه ټولو په ګټه د سیمه کې سوله ټینګې شي او جنگ پای ته ورسیږي.
خغله مجاهد دا څرګندونی ورسته تر هغه کوي چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاحکار وویل له پاکستاني طالبانو سره د سولې په خبرو کې د طالبانو حکومت دوی استازولي کوي. موید یوسف تیر شپه له جیو نیوز سره مرکه کې ویلي له پاکستانی طالبانو سره د سولې خبرې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په ملاتړ پیل شوې او روانې دي.
طالبانو جواب راکړی چې موږ خبرې کوو. تاسو سم وایي، پخوانی خبره خلاص ده. موږ به د دوی حق ډول ساتنه ونه کړو. افغان طالبان وایي موږ هغوی سره خبرې کوو او ډیره هڅه کوو. تر اوسه د مخامخ خبرو اړتیا نشته. کله چې اړتیا شوه بیا بګور.
خغله یوسف د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دوی خپل دریس په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شریکوي او بیا یې هغوی پاکستانی طالبانو ته رسوي وویل، له لومړیو دا بهیر په همدې توګه پیل شوی دی. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاحکار دا تور هم پورې کړی چې ګنې اوس هم د پاکستانی طالبانو یو شمیر غړي او کورنۍ افغانستان کې اوسیږي، خو هغه ډاډ ورکړ چې د طالبانو حکومت ورته ویلي اجازه به ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پاکستان وګواښل شي. پاکستان لومړیو دا تور پورې کاوه چې ګنې پاکستانی طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان بریدونه کوي. خو د جمهوري نظام پر مهال نه یوازې دا چې د افغانستان په ختیځ کې د پاکستانی طالبانو مشران په نښه شول، بلکې یو شمېر لاس تړلي پاکستان ته وسپارل شول. د مخکېني جمهوري نظام چارواکو به ویل پاکستان د هغو طالبانو لپاره چې افغانستان کې بریدونه کوي خوندي او آرام پټنځایونه برابر کړي دي. دوی دا هم ویل چې د طالبانو کورونه او تجارت پاکستان کې دی او دا پښتنه یې هم کوله چې دواړه لوري د خپل اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ اوس مال پر یو لنډ مهالي اوربند هوکړه شوی چې د دسمبر په 9 پای ته رسیږي. دواړه لوري هوکړه کړې چې خبرو ته به دوام ورکوي. خو د دې خبرو پر وړاندې د پاکستان ترمنځ مخالفتونه هم شته. لدی مخالفانو یو هم د ملي جمهوریت غورځنګون مشر او د پارلمان غړی محسن داوړ دی. هغه ویلي پاکستانی حکومت دې د پاکستانی طالبانو سره د سولې خبرو پر ځای حساب کتاب وکړي. محسن داوړ پاکستانی طالبان په شمالي وزیرستان کې د خلکو په وژلو او رانی تورنوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 10 ازادي رادیو واوري.
له افغانستان په غیر قانوني ډول او د قاچاقي لارو د کډوالۍ بهیر د بشري حقوقو ډلو او یو شمیر نړیوالو ادارې اندېښنې راپارولې ده. اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوسره دغه بهیر لا هم په زغرده روان دی او په زرګونو افغانانو کډوالۍ ته مخه کړې ده. خو طالب چارواکي بیا خلکو غواړي چې د دوی له لورې ورته کومې ستونزې نشته او په دې هېواد کې نور اقتصادي او نور ستونزې به هم هوار شي او په هېواد کې د پاتې شي. نور په دې راپور کې
که څه هم دا بهیر له تیرو څلوېښتو کلونو را په دې خوا روان دی چې ډېری لاملونه یې په دغه هېواد کې د ناامنیو، بیکارۍ او کورنیو جګړو شتون دی. مخکې کلونو کې به د قاچاقي کډوالیو لړۍ د زمي په موسم کې د سړو له امله درېدله، خو سږ کال پر ټول افغانستان د طالبانو واکمنۍ سره خلک آن دې ته هم چمتو دي چې په زمي کې هم که په قانوني توګه له هېواده ونه وځي ناقانونه کډوالي به غوره کړي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ یو څارنوال چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل سي، ازادي راډیو سره خبرو کې وایي چې د نظام بدلون او د طالبانو پر اتاک سره له ټولو زندانونو د بندیانو خلاصون او امنیتي ګواښونو اړکړی چې هیواد پریږدي. دغه افغان څارنوال وایي دا مهال له خپلې کورنۍ سره په یو نامعلوم ځای کې په نامعلوم هویت ژوند کوي چې نسي کولای نور دغه ډول ژوند ته دوام ورکړي. یاد کس ازادي راډیو ته وویل په دې ښه پوهیږي چې ناقانونه او په قاچاقي توګه کډوالي ګواښون کې او د یو ناڅرګند برخلیک په لور حرکت کول دي. بلخوا یو شمېر هغه افغانان چې په قاچاقي ډول تر اروپایي هیوادونو رسیدلي له سختو کړاوونو سره مخ دي. له دې ډلې یوه افغانه ښځه چې له خپلو ماشومانو او خاوند سره د سربیا د کډوالو په یو کمپ کې ژوند کوي او نه غواړي چې غږ یې په راپور کې خپور سي، خو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوو کلونو را په دې خوا یاد کمپ کې ژوند کوي او تر اوسه یې د پناه غوښتنې د کیس په اړه د دولت له لوري هیڅ ډول اقدام نه دی ورته سوی. دا میرمن وایي په لارو کې سختې شپې ورځې تیرې کړې او لا یې هم دا سختۍ پای ته نه دي رسیدلې. سږ کال له افغانستانه په بې ساري توګه په زرګونو کسان اروپایي هیوادونو، ګاونډیو هیوادونو او بېلابېلو نورو هغو ځایونو ته کډوال سول چې د خپل هېواده ورته امن او د ژوند کولو وړ ښکارېدل. یو شمېر کابل ښاریان د طالبانو له حکومته غواړي چې خلکو ته د امن ژوند او کار زمینه برابره کړي تر څو په خبره یې د کډوالۍ مخه ونیول سي. له دې ډلې د کابل یو اوسیدونکي عبدالله احمدزي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
دا لارې ډېرې خطرناکې ځکه دي چې دلته د ژوندي رسېدو هېڅ تمه نشته. یعنی یا به لاره کې څوک هلاک کېږي یا به مړ کېږي او یا به له دې لارو څخه که ژوندی ووت بیا به هلته هم د کډوالۍ په مشکلاتو کې به په بهرني هېوادونو کې ژوند کوي. حکومت ته پکار ده چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، د امنیت زمینه ورته دلته برابره کړي.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سره په خبرو بریالي نه شو، خو د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد بیا وایي د دوی د شمیرو له مخې یوازې په تیرو دریو میاشتو کې له یو لک زیات خلک له بېلابېلو لارو بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي چې ډیری هغه یې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو پر مهال د افغانانو د تخلیې په پروسه کې شامل و. ښاغلی مجاهد وایي دوی له پاتې افغانانو غواړي چې په خپل هیواد کې پاتې سي. د دوی له لوري ورته ګواښ نسته او په ناقانونه او قاچاقي کډوالیو کې د خپل ژوند نه تریخوي.
اسلامي امارت د کډوالۍ د مخنیوي لپاره خپلې هڅې کړې دي. موږ اطمینان ورکړی چې څوک باید د ویرې احساس ونه کړي. همدارنګه شپه ورځ زموږ ټول مسؤولین خصوصاً هغه ارګانونه چې تجارتي او مالي او دغه مسایل سره کنټرولوي هڅه یې کړې ده چې خلکو ته مشغولتیا پیدا شي، د اقتصادي ودې لپاره کار وشي، امنیتي لحاظ وخت خلکو امنیت تامین ده، ستونزه نه ورته لیدل کېږي او پیغام هم دا ده چې خلک کډوال نه شي. که کډوال کېږي دوی ځان سره هم یو نوی ظلم کوي، هېواد سره هم. نو باید کوشش وکړو خپل هېواد ونه سي.
اوسی
خو د بشری حقوقو یو شمیر فعالین او بنسټونه د افغان کډوالو پر وضعیت اندیښنه ښیي. د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان د رهبری بورډ غړي ماهر مومن ازادي راډیو سره خبرو کې د ناقانونو لارو کډوالو نه غوښتنه کوي چې په خپل میشت ځایونو کې د کډوالۍ اړوند ادارو سره ځان ثبت کړي. ښاغلی مومن له ټولو هغو بهرنیو هیوادونو چې د کډوالۍ نړیوال کنوانسیون یې لاسلیک کړی غواړي چې افغان کډوالو ته د پناه ورکړي.
غږ مو په هغو مملکتونو باندې چې د 1950 د مهاجرینو د کنوانسیون غړي دي او هغه کنوانسیون یې امضا کړی دی او د هغې کنوانسیون د امضا کولو په نتیجه کې دوی مسؤلیت لري چې هغه کسان چې پناه غواړي چې هغوی ته پناه ورکړي او تعداد د هغو خلکو چې دوی پناه ورکوي هغه تعداد کې اضافه والی راولي، ځکه چې په افغانستان کې حالت بد دی.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې له افغانستانه په قاچاقي ډول د تللو کسانو ځینې خپرې شوي ویډیوګانې او عکسونه ښیي چې د ایران او ترکیې ترمنځ په مرزونو کې له سختو کړاوونو سره مخ او آن ځینې د قاچاقوړونکو له لوري د پیسو د غوښتلو په بدل کې شکنجه شوي دي. ډیری هغه افغان کډوال چې تر یونان پورې رسیږي په کښتیو کې د سفرونو پر مهال د ډوبېدو له ګواښونو سره مخ شوي، آن دا چې یو شمېر یې په اوبو کې ډوب او نه شوي هم دي. هڅه مو وکړه له افغانستانه نورو هیوادونو ته د کډوالو په اړه له اړونده کورنیو او بهرنیو لکه یوناما او آی او ایم ادارو معلومات هم واخلو خو ونه توانیدو.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00420122122401.
ورسته له هغه چې د طالبانو د حکومت د مالی وزارت چارواکو پرون د دولتي کارکوونکو ته د معاشونو د ورکړې اعلان وکړ، یو شمېر متقاعدین وایي چې له څو کلونو راهیسې دوی ته د تقاعد حقونه نه دي ورکړل شوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د دوی ستونزو ته هم رسیدګي وکړي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت بیا وایي چې د متقاعدینو تقاعد به ډیر ژر ورکړل شي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
په خپل وخت د تقاعدي د حقونو لنه ورکړې د متقاعدینو شکایت. دوی وایي چې ورځې او میاشتې د تقاعد ریاست د ودانۍ مخته تیرې کړې خو د تقاعد سره کې ونه لګید. د دوی په خبره د تقاعد له پیسو پرته د عاید بله هیڅ سرچینه هم نه لري او د هوا په سړېدو سره له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دې متقاعدینو له ډلې ممتاز خان ازادي راډیو ته وویل:
دوه کال کېږي ما تقاعد کړی او پیلم ما خپل د حق حقوق دي چې باید ما ته راکړي، مګر پیسې تر اوسه نه راکوي. ژمې را نږدې دی، مصارف را پسې دي. دا موږ د تقاعد موږ د معاشونه ګرځېدلی شی دی، ځکه موږ د معاشاتو نه تقاعد وضع شوی مامورین د اندې لپاره وظیفه اجرا کوي چې په آخر عمر کې خپل تقاعد واخلي.
ممتاز خان: مخکینی حکومت او د طالبانو حکومت دواړه د خلکو د ستونزو په حل کې په بیغوري تورنوي. وزیر خان چې د دولت یو بل متقاعد مامور دی وایي اته میاشتې د مخه د تقاعد د اخیستو لپاره خپل کارت سپارلی، خو تر اوسه یې نه د تقاعد پیسې لاسته ورغلي او نه هم د تقاعد کارت.
تقریبا دوه کاله کېږي چې د تقاعد پیسې مې نه دي اخیستي. د تقاعد نوی کارت مې واخیست او اته میاشتې مخکې مې همدا کارت وروسپاره چې خپل تقاعد واخلم، خو تر اوسه یې هم حال معلوم نه دی.
وزیر خان تور پوری کوي چې په دولتي ادارو په ځانګړي ډول د تقاعد پر ریاست کې کاغذ پرانی او خلکو سرګردانولو پرته بل هیڅ کار نشته. د مخکینی حکومت د مالی وزارت چارواکو ویلي وو چې د کورونا وایرس تخپرېدو او کرنټین له امله به د متقاعدینو د 1499 کال د تقاعد پیسې د تای مراحلو او بایومیټریک پرته ورکړي، خو اوس د متقاعدینو ستونزو ته د طالبانو د حکومت ځواب څه دی؟ د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د مطبوعاتو مسؤل حامد ارغندیوال ازادي راډیو ته ویل:
د متقاعدینو د تقاعد پیسې په خوا د برېښنایي تذکیرو له مخې ورکول کېدې. اوس موږ په تمه یو چې دا سیستم فعال شي. د مالی وزارت چارواکو د احصایې له ملي ادارې سره خبرې کړي او هغوی ویلي چې ډېر ژر به دا سیستم فعال شي، چې د دې سیستم په فعالېدو سره به د متقاعدینو پیسې هم ورکړي.
دا لومړی ځل نه دی چې د متقاعدینو حقونه په خپل وخت نه ورکول کېږي، بلکې وړاندې له دې هم د دولت متقاعدو مامورینو په ټاکلي وخت خپلو حقونو له نه ترلاسه کولو او په دغه برخه کې د فساد له موجودیته شکایت کړی. د مخکینی حکومت د مالی وزارت د خزائنو د عمومي ریاست د معلوماتو پر بنسټ په ټوله کې څه باندې 145 متقاعدین د مالی وزارت په سیستم کې ثبت دي، چې څه باندې 19,000 په ولایتونو کې دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره دولتي برحاله مامورینو هم خپل د 2 میاشتو معاشونه نه ول اخیستي، خو پرون د طالبانو د حکومت د مالی وزارت اعلان وکړ چې د ټولو دولتي مامورینو د 3 میاشتو معاشونه به یو ځای ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
په افغانستان کې د نویو بدلونونو سره د وزګارۍ ستونزې لا هم ډېرې شوې او ډېرو کسانو خپل کارونه له لاسه ورکړي یا هم کاروبار ډېر خراب شوی دی. اکثره کسان چې کارونه یې خراب شوي یا کار یې له لاسه ورکړی دی ناخوښ دي، خو اوس به له یو داسې نجاره واورو چې د خپل کاروبار له خرابېدو دومره خوښ نه دی. سمیع الله په غزنی ښار کې تابوتونه جوړوي. دی وایي که څه هم چې د طالبانو له راتګ سره کاروبار ډیر خراب شوی او ورته اندېښمن دی، خو دې ته بیا خوشاله دی چې په دې ښار کې اوس وژنې کمې شوي یا بندې شوي. دی وایي دلته د ټولو هغو کسانو کاروبار په ټپه ولاړ دی چې مخکې به تابوتونه جوړول. نور حال په دې رپورټ کې.
د غزنی ښار د شفخانې سړک ډیری نجاران په خپلو کارونو بوخت دي، دروازې کړکۍ او داسې نور شان جوړوي. حسمی اولا په دغه ځای کې د خپل دکان مخې ته پیتاوي ته لاس تر زنې ناست دی. دی پر سړک تیرېدونکو موټرو، رکشو او خلکو ته ګوري. سمی اولا تابوت جوړوونکی دی. دی وایي یو وخت یې کاروبار ښه په درس کې روان و، خو اوس هیڅ کار نه لري. سمیع الله وایي د جمهوریت په وخت کې به یې په اونۍ کې شاوخوا 60 تابوتان جوړول او پلورل، خو د طالبانو له راتګ سره په اونۍ کې یو تابوت هم نشي خرڅولی.
وخت بود د هفته 60 50 دانه ما تابوت جوړ میکردیم. حال دوسته ما 10 شاید جوړ نکړم.
نوموړی زیاتوي د تیرو 2 کالو څخه تابوتان جوړوي چې زیاته برخه یې د افغاني سرې میاشتې او د سره صلیب کمیټې خیریه ټولنو ورڅخه پیرل. هغوی به د افغان امنیتي سرتیرو او طالبانو مړي خپلو کورنیو ته پکې رسول. سمیع الله که څه هم چې خپل کاروبار ته اندېښمن دی، خو دې ته بیا خوشحاله دی چې په دغه ښار کې وزنې بندې شوې دي. غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې زیاتې جګړې او وزنې پکې شوې دي. سمیع الله وایي په پام کې لري چې خپل کاروبار ته تغییر ورکړي او د تابوتونو جوړولو پر ځای د تعمیري ځایونو کړکۍ، دروازې او نور شان جوړ کړي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422211 2415. شمېره بیا وایم 00422211 2415.
ازادي راډیو اورېدل خبرونه په دوهمه نیمه کې. ازادي راډیو اونی زخپرونه ستاسو دیولو کشو و زانو دی لطی پروگرام هیروی او سمی و نریوال موضوع اخلو په حالان که تیر مخام یو زلبیاد کرونا دی بندی زونو پر سر اعتراض کون که او پولیس سر ون خطل دا تازه خودب په هاگ خارکشاوی چه پترس که یوشمیر پولیس تپیان شوی هم دی پر حالان سر بیر دی اروپا یوشمیر نورو هیو دونو هم پروند کووید نولس پتراو دی نوی لگول شو بندی زونو پر زد دی مظاهرو شاهدانو نریوالو اجانسونو پدی هر راپورون اخبار کلی چه جزیت لأسدلال لودین تخاورو
حالان تیر ماخام یو ځل بیا د کرونا او باد بندیزونو پر ضد مظاهرو شاهد وو. مظاهره کوونکو په هاک ښار کې پر سړکونو اورونه بل کړل، پولیس یې په ډبرو ویشتل او اورشیندونکي پټاقه یې چوولې. له دې یوه ورځ مخکې د حالان بل ښار روتردام کې هم مظاهره وشوه. پر دې سربیره پلازمینه امستردام او بریدا ښارونه هم د ګډوډیو شاهدان وو. په حالان کې دا مظاهره وروسته تر دې پیل شوه چې حکومت یې د کرونا د پیښو د زیاتوالي له کبله تیره شنبه نسبي قرنطین یا ټول بند اعلان کړ. حالان پلان لري چې هغه کسان اوس ځینو سیمو ته له تګه منع کړي چې د کرونا واکسین یې نه دی کړی. پر حالان سربیره د اروپا یو شمېر نور ښارونه هم له څو ورځو راهیسې د ورته مظاهرو شاهدان دي. لسګونه زره کسان له نویو بندیزونو سره مخالفت کوي. دوی د بندیزونو ضد شعارونه له ځان سره لیږدوي او غوښتنه کوي چې آزاد ژوند باید ولري. پرون په اتریش کې هم شاوخوا 1500 کسانو مظاهره وکړه. دا وروسته تر دې چې د لویدیځې اروپا په دې هیواد کې د کرونا د مهارولو لپاره سر له سبا قرنطین عملي کیږي. پر اتریش سربیره چک جمهوریت کې هم پرون زرګونه کسانو د لګول شویو بندیزونو پر ضد غږ اوچت کړ. دغه هیواد کې هم سر له سبا په هغو کسانو یو لړ بندیزونه لګول کیږي چې د کرونا واکسین یې نه دی کړی. په ټوله کې د روغتیا نړیوال سازمان هم په اروپا کې د کووید 19 مثبتو پیښو ته اندېښمن دی او خبرداری ورکړی که په دغې لویه وچه کې بیړني اقدامات ونه شي تر راتلونکي پسرلي به 15 لکه نور کسان هم پر دې ناروغۍ پکې مړه شي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل
کردیم. لازادی را دیو سروسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نرهی لحالاتو خبر شد. ازادي رادیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 3.5 څپه صاف اواز اوریدلی شئ.
ستاسو له پیغامونو
بریال افغانیم د ننګرهار نه خبرې کوم. کومه طالبانو اعلامیه چې ورکړی پرشکی کې د موږ د وسلوالو کسان نه بغیر کسان دی مه راجدوي. موږ ته څه پته لګېږي چې موږ کسان په کوم ډول وپېژنو؟ دا طالب دی، دا داعش دی، دا بل څوک دی. حکومت لوبه په دوی کې دی ټوله خلک یې د ستونزو سره مخامخ کړي. موږ د نړیوالو نه دا غوښتنه دی، د طالبانو چارواکو نه هم دا غوښتنه دی. د افغانستان سوله موږ غوښته، سوله چې موږ نه راځي او د تاسې له مکمله موږ ته دغه مشکل جوړېږي. د خدای روی ته وګورې، د قرآن روی ته وګورې چې عوامو خلکو سره د زور او زیاتۍ ظلم مه کوي. په جګړو کې لاسونه ورکړه، پښې ورکړې، تنې ورکړې، کونډې یتیمان راپاتې دي. دوی د اردو والا سره ظلم کوي، د پولیسو والا سره ظلم کوي، د رشوتوانو سره ظلم کوي. د خدای په خاطر، د قرآن په خاطر باندې د نور دا ملت پرېږدي. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنا ہندی بہن کے ہم چورا کے دس دن لگا سی رسنی کار نے کیا یو شن شہر راجی دا یو ار کو شہر راجی دا جای جن اور میں سے دای رقم چ دار مش بولا کی لکی سلام اختیار
دغ طالبان ته وایم هم تاسې چې په خلکو دروازې بندې کړي، پروردګار دې خپلې دروازې په تاسې بندې کړي. خلک دې ورکه مړه کړل، خلک تښتي، خلک د بیدا ډوډۍ نه لري. قیمتي اسمان ته وخته، یو کیلو ګاز پخوا 40 روپۍ و، اوس په 40 روپۍ شوي. وسلام.
سلام علیکم. زه عبدالکریم نومیږم. ته دغه بشري مرستې چې کېږي هغه ټوله د ښېوښ خالانې وشته کوي. د بل ځای یو خلک دي وایي مسکینان دي، نو کارتونه ورجوړ کړي. یو لا مسکین ولا کوي، مسکینان د ماښام ډوډۍ ولاکه لري، خپل په کورو کې ناست دي. نو وروره د ورپورو چارواکو سمې دغه هیله ده چې خپل په لاس مرستې ورته وزیا کړي. دغه اوس هم هغه پیسک په سا کړي. نو سلام په احترام ډېره مننه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.